په ومه ازادي رادیو ته وویل د کور ته دولو واس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخ ناروغان سوي دي
مریضان ډیر زیات دي د درمل واس نشته دلته خوراکي توکو واس نشته درمل ولا کوم ځای نه راوړو که چې کارونه نشته بیا چې ما غوړي یو څو مالو دي په دواړو خو باندې ډیره سخت د کورنۍ تقریبا 15 شپږ کس غړي دي په دې کې یعنی یو هم دي سینو بغل او ټوخي وو تبو دې شان نو خلاص نه لا تر اوسه پورې هم پکې دوشار ما ډاکټر ته تلو واسطه ده نه د درمل واخستو واسطه
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي رادیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه
او دا مثلا ما هم کوکان به بیماری هي فصلی مثلی صرفه زکام تب مواجی شدن
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تب یو زکام مخته شوې د دې ناروغي لامل هم د هوا د جړ سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې د درملو برابرول ډاکټر ته تلل او ان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی ډېرې کورنۍ اړتیا چې د خپل ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري
دا قبل خاريان لاس مهال د زمېل راسیدو ناروغي او بيوزلي شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخابره بعد ونوزي یو وزي مسکوس خو استفاده وکي کوم موټر کې شیشه پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې خې باندې کې لار د حالې انده ده د موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځنه اگر مو ستې د یخ شین ځندره وستې کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګيري او دا د یخ ځنه وستې او په زمن کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شو چای شو د سنور شین شو تیاتر کې او دوی ځنه وقایع کې ځکه چې د دې مرزونو د مهمه خبره وقایع ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وسلري او نه هم د خو خوړو د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په 4 په افغانستان کې په ځنګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغۍ لکه سینه بغل زکام نسناستي او بیلابیل نور موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي
وسم برزو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لاری ولاړې دي دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خو او شاد 2 میاشتې پوره شوې چې خپل گاډی د خیبر درې پلار په یو لوی قطار کې ودرولای او لکړاوه ډکه شپې سبا کوي
مون خو ورو راغلی بندغه دا 2 میاشتې برابر سوې چې به سر نوښت ولاړیو خرچیم خلاصې کړی دي یخ را باندې راغې ډیر شدید یخ سره مخ یو د کورونو نه خبره او د اولادونو نه خبره او د مړو ژوندینه نه خبره او د کور خرچې د کور مشکلات ناروغتي مریسته وی دا ټول چې دا دغلطه بزړه تیرو او خدای ته صبر کو او د دې کې د ډریورانو هیڅ ګناه نشه دا چې پانده که خبره هر وخت نیمه په مخ باندې ګیټونه تړل سوي نو دا ګیټونه برای مې ربانی د ډریورانو ته خوشي کوي او دا سی اوس پارختنه ورته کوي چې ورور نور مرزه او نورم په کار نه سی و ډریورانم بدی راضی مې پرې دی نور خبره یې خلاصه کوي او کنه بدی من راضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریوران تاسو ته ګټه درلې نو به چې دا دروازې دې په مخه ونه تړل سي
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي
او په تکلیف ته ډوډۍ ته تکلیف ته اندل ته ودریدل یو ټیرونه پنچر شو جاته ایبل چیز مونږ سیزن راشي د پروتوګه دا گیټ باندې ته طرف نه کینو او کچالو چې خصي زی راځي چې مونږ با ټماټر او انګورو دی سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن د لارې نه تړي د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 1مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی و او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل اپریدي د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پېښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 1مه نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو لوي غوښتنې خبر شي. خوست ورزو پاکستان ته هلته افغان کوچن وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداری له منځه تللې په ډېر ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچی نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثره خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي پولیس ورته راځي هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي که بیا څوک ولاړ نه سي بیا د هغو د کوم ځای کې چې پراته دي د هغو مالکان سره راولي د پنجابیان چې کوم دي د دې مځکو مالکان راولي پسې بس هغه په زور د جنه سړي او اکثره د کوچیانو خو مالداري اسې خراب سولې او دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه او اوس پاتې مشندریان دي چې ټول کوچیان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان پاتې کیږي. د موږ د ټولو ماجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي ډیر په مشکل سره مخ دي او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپلو لیدلي دي چې هغه مشندریان په تاڼو کې ولاړې دي کسانې ډیپورټ کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي مشندران په تاڼو کې ولاړې دي خلکو ترې ساره کړي دي او دوی کسانې نیولې افغانستان ته لېږلې دي او اوس لخوا یې ځې لګولې دي هغه لارې باندې د راتللای نسی نو داسې ډېر ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پېښې هم کېدلای سي. نو دینه د موږ د ماجرینو وزیرنا او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېر په مهرباني سره د دارا کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن ته د دروباسي په یو طریقه لارې د خلاصي کې اتی به هر سره خپل کار کوي بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څو کاری پورته لاړ څو صبح سره خاطه ولاړ دلته مالداري او لواجه امغه مالداري مې بس په نیم نیم روټو خرڅ کړه مالداریان یې اسه خراب یې سولې ټول سره ډیر ستونزو سره مخ سول او زمې وسره روان ده نو په دې زمي کې په دې یا حالات کې هم دوی دا وختنه کې سره لا دې لک ټیم ورکړي سی ک ټیم نه وي نو افغانستان دې افغانستان امارات دا غم وکي د کوچانو غم دې وکي هلته د کوچانو ریاست لري وزیران دي هغه دا غم وکي د کوچانو لارې د ورته خلاصې کې چې دوی د خپل سامانونه او د خپل ماشندري و زیاته ستول د ماشندري ده چې دا بوکلینونه دي دا تقریبا یو سل و شل تر یو نیم سلو پر حساب سوي دي په دیارې پورو په دې ټکسلې لکه کې نو دا پاکستان حکومت وځ دا کورونا چې دا خلک ولار چې دا ماشندري چاته پری دي الته پورې پریګی دي نه بارډر باندې دا
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استاز په استازي تو بل ازادي رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د خبری مجلې د پای راپورت هغه د خوست ولایت د تریزی او لشر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل
د خوست ولایت د تریزی او لشر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي دوی زیاتوي شته سیلاب یا خور د قدم او سیمې لمنځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ را تګ بندیږي بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال رادیو سره خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د ارتیا په باب وویل
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي سودا کلندر قدم تراغه ځکه خېلی پر ارنو خېلا په موږ سیمه مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بو ټیل په موږ په داغه طرف نیرتی او دا سی په کول غاسي واخې دوی درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باند وو ټول ټما ډېر شت ضرورت مده
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شي ودی د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داتې نه حکومت د پیریکی غیر پیریکی مو توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته سپیک میاشت اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشیم او نور څه داسې مشکلات جوړ شي اغه بل لیار نیسو په کاشان ډیر لاري دواغه په غره لیار دو نو مهرباني دا وکي حکومت نو دا خوښتا چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کی مونګه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې موږ ته د پال جوړ شي
د خوست د تریزی او لشیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوی لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې زائد پل جوړولو ته ځای ورکړل شي یو تن ځوان فعال طیف شبر لاس ویل
د خوست ټوله اوبه د خواته راځي دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غکوه چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې
بلوري ته د خوځي چارواکول د قدم په ګډون د خوځ په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزې اساسي ده او د خوځ ولایت دې درې هم د استونزې جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناشته کړې دي او د مرکز سره د استونزې شریکه کړې ده ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د استونزې د حل په مخه لازم اقدامات تر سره شي
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیورن کرخ پوګدو پرته د خوست ولایت اولسوالی ده چې د قدم او پګډون تریزی هارون خیل تروبوال علي شهر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملما السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر ملما دی چې په خوست کې د تبابت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي ترڅو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغي او د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډک کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې خپل تجربه په زیاتې دو سره د غرض په کابل کې د سترګو د درملنې او روغتون هم پرانیستل چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنې چیرې پیدا شوی یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم خوشحال تخلص مې امان د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزه ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت خاري څنګه مکتب کې سرته رسول دي، او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسول دي. بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، خو دا مختلف پړاوونه و چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلیدو را تبدیلیدو به بیا به کله په خوست و کله په کابل. نو لیسه دوره مې په خوست کې پای ته رسولې ده. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون تک پوهنځي کې، یا اوسنی کابل تک پوهنتون په هغې کې مې خپلې زده کړې سرته ورسولې دي، ام ډي په کچه. او بیا په کال 2015 کې تخصصي زده کړو دپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم. بوګاموز یونیورسټي چې یو طبي یونیورسټي ده، هغلته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي. اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون. په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام وه، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب یو خدا چې زمونږ قبلګا چې خپل ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویق کېدو، زه به خپله شخصا تشویق کېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شم. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، ولدونه خامخا طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هغه وخت نه د تبابت سره پیدا شوی.
داسې خوب نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ، ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هغه مسلک ته کش کوي.
ولې لګ لګ امکان لري دغه شیان په کې شریکي؟ ولې ما خپل هم دغه علاقه درلوده چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ؟ یو هغه څه وختو
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم، ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې. نو د پلار تشویق هم را سره و، داسې نه وه چې یوازې زه دې شي ته خوشحاله. پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک ته تعقیبوې، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د کوم شي واده اند سره وکړه کته لاړ شي تب ته کامیاب شي دا شي درته اخلم یاد کڅنګ
کله کله خو هغه وخت خو نوري سه د نمونګه راتل خلکو د فوتبولستان ټولګي نه فارېو نو دا علاقه خپل داسې او شی او دا تشویق خپل داسې او شی او شی پلار ز تشویق کړم لکه ماته یو هغه پیدا شو کنه چې پلار مې هم په دې باندې خوشاله دی دا د ما د فارغ شیو
ډیر ښه تاسو ویل چې کله مو ته بغلوست بیا ولړلې د تخصص لپاره اوکرين ته بیا له فوق تخصص هم هنت ولړې کله چې د کابل په هنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په دسترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل
زه چې د کابل په هنتون نه فارغ شوم په کال 1999 تقریبا 2000 کال په دې وخت کې زه د کابل پانتون د ټپ پانځ نه فارغ شوم بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډی ډاکټر په شکل یعنی مالج ډاکټر په شکل د خپل پلار سره کار وکړو پلار مې د داخلي ډاکټر و هغه سره مې کار وکړو خپل کوم مشکلات مې شو هغه سره به مې حل کول ورسره د هغه نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم بیا ما هغه وختونه ډیر راځي داسې وختونه و چې ډیر کوشش مو وکړ چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلی و افغانستان ته ماته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ مسامر واشه درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره او تخصص مې په اوکراین کې خلاص کړ
بل تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بل اخره دغه علاقه مو د سره پیدا شول چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ الهت څو د سترګو ناروغي الته په خلکو کې ډیر زیاته وشت تاسو درتل درملنه لپاره
بله یو اومده الهت هم دا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود موجود نه او ډیر ناروغان به دا سره تل چې ډیر عادي مشکل نه سترګې به د لاس ورکولې نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کوم داسې یو مسلک غوره کوم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګي د داخلي ډاکټرانو خو ډېر ډاکټرانو خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې موجود نه موجود نه درلود همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دلته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم
ډېر ښه مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی تاسو به من واده کړی ماشومان لري
بله واده می کړی دی ماشومان لرم
څو ماشومان دي
نو د خدای فضل دی بس څلور می لورګان دي او څلور می زامن دي
ماشاءالله ډیر ښه اتمن دوی به هم درس به وایي کڅنګه
دوی یو لور می ډاکټر اده ته به خلاص کړی دی خو اوس په حاله متاسفانه د وطن شړای داسې دي چې حالت نو کانات لکم دي اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هیواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره نور زمن مې دوه زمن یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته او بل زوی مې په انجینري کې دی نور زمان اولا می وړه د مکتبونو کې د لسمه یو لسمه نه هم دا اتم سنفونه کې درسونه وايي
ډیر ښه تاسو تشویق چې ټول زده کړو ته مخه کړی او هغه هم لوړ زده کړو ته او دوی په خپل غوښتل
دوی خپل هم غوښتل ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي نو په هغه صورت کې ماشومان په خپل تشویق کیږي او دا هم تشویق کوي دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري هم د دوی غوښتنې او تشویقونه هم زموږ تشویقونه دا ټول تشویقونه و چې دوی ټول تعلیم ته مخه کړی دا
ډیر ښه ډیر راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیايي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی کومې ناروغي ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې
په عمومي شکل سره نو لسه کټارک ډېر عام دی په خلکو کې کټارک یعنی د سترګو پردې چاره مطلق داسې یو مرض چې کچرته تدوی و نشي ګړوندوالي سبب کیږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر شي ورته وایي دا ډېر عام دی په هغه کې ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کیږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي چې هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي. په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغي باندې اختر دي؟ دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کاتاراک مریضان ټول مسن خلک وی د سینونه لوړ وی، دغه مریضان معمولا د کاتاراک پیدا کوي او یو دلیل د کاتاراک هم همدغه سین دی. اگر چې د دلیل لري خو یو همدغه دلیل سین دی چې د سین په وجه باندې کاتاراک پیدا کوي.
اساسي
زیات مریضان مسن وی.
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې و نه د هوا ککړتیا رول لري، مثلا سترګې میکروبي کولای شي، سترګې ته سوروالی ورکولای شي، دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي خو یو عامل د کټرک چې دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو 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 د لاسه ورکوي او ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه موږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټرکتونه وي. اگر چې ډېر کټرکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټرک سره یو ځای پیدا کیږي، داسې کټرکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټرکتونه شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شی باندې لګېدلې وي، داسې کټرکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټرکتونه منځ ته راځي خو معمولا زیاتره کټرکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټرکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لری کوي بیا؟
ولې نه، سل فیصد د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصد د لاسه ورکړي، سل فیصد علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مدرنې طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الترا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کاتاراکت ایسته کیږي، بیا لینز ورته اچول کیږي، بهتر دید پیدا کیږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، ولې نه. د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د الترا وایلیټ په نوم سره یادیږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کاتاراک سبب هم کیدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کیدای شي، حتی د قرنیه د خرابوالي سبب هم کیدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کیدای شي. ولې نه.
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغي کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کاتاراک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکل، مشکلات پیدا کیږي، حتی د کاتاراک مشکلات مو مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بل تاسو خوده دغه ناروغي یادونه وکړلې وي، درملنه ده، بل په خپل خلک څه کولای شي؟ څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د زینو ناروغي مخه ونیسي؟ او بل، آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلک په دې باندې آگاهي نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم دیدي کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي، دغو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دینا چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې مخکې نو تداوي کیدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص شو هغه د تداوۍ لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی. که رسوي هم
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده؟
وبخښئ، ګلوکوما د سترګو فشار په کې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا په کې تخریب کېږي، بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي، یعنی بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده. یعنی د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستې. کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، خوشحال خان کې، خوشحال خان مینا پنځمه ناحیه کې د سلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک په اول په کرانی ولې و، بلاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپل یو تعمیر جوړ کړو، ځای واخیستو، پکې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک در سره نور هم په دې کې شریک دي؟ د کورنۍ مثلا تاسو خپل پلار وویل ډاکټر او پانګونه مو څومره پې وکړله؟
نه، یوازې زه نه وم، زمونږ خو څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک ل، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده، پلار خو اوس په حق رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو. یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه، د نور شفاخانې په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول. یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصه زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي. مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حد اقل د خپلو همسایګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حد اقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه ګذاري هم پکې وکړه، او منظم ښایسته ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپل شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په پنځه بیس ځمکه کې جوړه کړې ده. په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې شپاړس نفره یا اوولس نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو. مثلا د کاتاراکت عملیات په مډرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي، غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نږدې بین هغه لرې دید خراب وي، نور کوم مشکل ونه لري، دغه عملیاتونه. نور داسې مثلا اکسترا اوکولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګوالی او دا د لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر مډرن عملیاتونه سرته رسوو. که په مجموع کې زه ووایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر پنځه اتیا فیصده پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېدای شي یو لس پنځلس فیصده داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نه شو کولی، یا یې متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره، د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر پکار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی و چې یو 15% مریضان موږ نه شو کار کولای. نور تقریبا د همسایو په رابطه یا د همسایو په حساب تقریبا موږ 15% مرضونه یا 15% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري موږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی دي.
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچو وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچو وس نه رسیږي. دا څنګه لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل خو اوس که څه هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر تر سوی یعنی هغه خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېر پیسې مصرفوي اما ډېر ځلی اوریدلې دي راپورونه مو درلودل چې سم درملنه نه ده شوی په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې معرض وکړو کنه ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه موږ په خپل کلینیک کې کور کړی دی رانغښتیم دي یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی ولې موږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کیږي تاسو لاړ شئ. او موږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیاب روان یو او زموږ مریضان ورځ تر بلې بیخي ډېریږي په موږ باندې د خلکو باور اوس بیخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون یعنی په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زموږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي یعنی په موږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی ځکه زموږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان موږ کنټرول کړی دي موږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده شوقي وي چې ځي یا خارج ته ځي یا هند ته ځي یا ایران ته ځي پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي ولې موږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شي غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا موږ متخصصین نه لرو یا مثلا یا وسایل نه لرو که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان موږ کور کړی دي.
ډیر ښه. تاسو ویل چې خلک ډیر درځي د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی و نو کله چې خلک لری ولایتونو نه راځي کابل ته خپل هم د سی فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تیر بیا خوست کې
ول نه او دا زمونږ په لرلید کې هم دا یو شی دا هم دی چې موږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو خو متاسفانه مشکلات زیات وی د پرسونل نه پیدا کیدل فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وی او داسې ځینې مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دا شاینه کله د دې مخه نیسي کنه موږ دا پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی د سترګو ډاکتران شته یو 4-5 نفره ډاکتران دي نو موږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي نو ولې نه دا پلان موږ لرو.
ډېر ښه ډاکتر صاحب. امان په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي؟ په تیر بیا د ماشومانو په ډیر کوچنیوالي کې کېدای شي د سترګو د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل 3 میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد یو کال بعد حداقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي ولې که یو وارې هغه عمر د 2 کلو 8 کلو نه زیات شي سترګې تنبلې خواته ځي سترګې داسې تنبلې کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا ده چې خپل ماشومان په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پیښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا دی چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه یې لري دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري دې ته جوړې ښکاري په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا دی چې د خپل سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشحال امان، ډېر زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
قدم خاوروخ کولولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
وی
چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم